له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعضې شرایط ورته ښودل شوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دي. شپېتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف که ورکو، بېله مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسته راوړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم وویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضی ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانو نه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نه شي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دی، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده. یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دی، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده. یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم، د مسکن تهیه کول دي. یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه، دریم و دریم هغه حق د چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق نه د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي، اما دا یو قانوني او شرعي حق ده. د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1296 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده. هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای شي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوعه ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر ویني کوای شي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته سره بوزي، دا کوي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوي شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ژوند با شیبو کی
جوړونکی محبوب شاه، محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري د پښتو د مشهور لنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې به ننګي ته دي ساتینه مکتا د میوند یوې ستري جګړې کیسه کوي. دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1380 کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و. د دغه جګړې د غټني اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبره پورته کړه او بیلل جنگي وګاټل. غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل وبلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننې خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبره ته تللی یو. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمه ترغلی ودلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت ده. دلته راغلو دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستې وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سر په خوا کې یو شمېر نورې مقبرې هم شته. خدای غ کسان دي چې تر ډیره پوري موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو. تقریبا د 220 په دی محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبره په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبره دی، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي.
دا سیمه ویل کیږي چې